درنو اوریدونکو السلام علیکم ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. افغان ایواک ټولنې خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ امریکا ته د اس آی وی کیس لرونکو افغانانو لپاره د سفر معافیت لغوه کړی دی. دغه ټولنې د سه شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دې سازمان د مشر شان وان دایور په حواله لیکلي د امریکا حکومت د ملي ګارد پر سرتیرو د یو افغان له بریده ناوړه ګټه پورته کوي، څو امریکا ته په افغانستان کې د امریکا د پخوانیو همکارانو او د هغوی د کورنیو د ورتګ مخه ونیسي. د ټولنې خبرداري ورکړی چې د سفر دغه بندیز امریکا ته د کډوالۍ له پخوانیو اصولو له هغې ډلې د کورنیو د ملاتړ خلاف اقدام دی او ژر تر ژره باید لغوه شي. افغان ایواک په امریکا کې د افغان کډوالو د ملاتړ سازمان دی. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د رحمان الله لکنوال په نوم د افغان کډوال په بریټ کې چې د امریکا د ملي ګارد یو غړی پکې ووټل شو، د ټرمپ ادارې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نوریدین عزیزی نن چهارشنبه د قرغیزستان د اقتصاد وزیر بکیت صدیقوف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او پانګونې پر پراختیا، د نندارتونونو په جوړېدو او د سوداګریزو ناستو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي افغانستان ته د قرغیزي چارواکو د سفر په ترڅ کې په کابل کې د قرغیزستان د سوداګرۍ خونه پرانستل شوې ده. که څه هم قرغیزستان د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندلی نه دی، خو د افغانستان او قرغیزستان سوداګری سیاړي کې د نورو کلونو پرتله ښه دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډلې د شپږو وکټونو په توپیر د نیپال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې په چن نیپال ګټلې وه او په 500 اوورونو کې 123 منډې وکړې. افغان لوبډلې په شپږ ویش اوورونو کې ورکړل شوی هدف پوره او د شپږو وکټونو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان تر دې وړاندې له سریلانکا او بنګلاديش څخه ماته خوړلې وه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم، میکروفون ستاسو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د هوا په وضعیت خبرې کوو. د هند پلازمینه نوی ډلی، د پاکستان د پنجاب مرکز لاهور او همداراز فیصل آباد د هوا د ککړتیا له کبله مشهور ښارونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دغو ښارونو هوا تر معیاري اندازې له 10 تر 15 ځله ډیره ککړه بللې ده. عموماً دا مهال په دغو ښارونو کې هوا دومره ککړه شي چې ان په نږدې واټن کې څه نه لیدل کیږي. تیر کال د امریکا د فضایي څېړنو ادارې ناسا لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې د هند په شمال او د ګاونډي پاکستان پر ځینو سیمو لورایه داسې خړې دوړې او لوګي ښکارېدل چې ان د ځینو الوتنو د الوت د ځنډېدو سبب شو. په سویس کې د هوا معیار معلومولو او څارلو نړیوالې ادارې د هند پلازمینه نوې ډیلی په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو د ککړې هوا ښار بللی. د هیوادونو په کچه بیا هند له بنګلاديش او پاکستان وروسته درېمه ککړه هوا لري. که څه هم د ککړې هوا له کبله د هند او پاکستان وضعیت د خبرونو سرټکي جوړوي، خو دا یواځینی هیوادونه نه دي چې دا ستونزه لري، بلکې د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې 99% خلک د هوا د کیفیت ټیټه کچه تنفسوي، چې ډېر یې په بېوزله او کم عاید لرونکو هیوادونو کې میشتي. ملګرو ملتونه وایي د ککړې هوا د تنفس سوالو له کبله په کلنی ډول 1 میلیونه انسانان مري. نن سبا د کابل ځینې اوسیدونکي وایي د ژمي له راتګ سره د دغه ښار هوا ډېره ککړه شوې ده. هغوی ویلي چې له مازیګر وروسته هوا ډېره ککړېږي او مجبوریږي چې خپل کارونه ودروي. د کابل اوسیدونکي شکایت کوي چې د ککړې هوا له کبله ناروغۍ زیاتې شوې او ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د درملنې وس هم نه لري. د هغوی په وینا خلک د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو خونو د تودولو لپاره څرمنې، زاړه بوټونه او نور د ټیټ کیفیت لرونکي سونتوکي کاروي چې د هوا ککړتیا یې زیاته کړې ده. د هوا د ککړتیا په زیانونو، د هوا د ککړتیا پر عواملو او د مخنیوي پر ممکنو لارو خپلو درنو میلبنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د چاپیریال متخصصان سید محمد سلیمان خیل او همدارس ولی مدقق دواړو ته هر کله وایم د غراز به د خبرونې په ورستی برخه کې د چاپیریال ساتنې لوی بل متخصص ساحل دوران سره ولند مرکه هم ولرو. لومړی سلیمان خیل صاحب تاسو تر کله وایم عموما دا وخت یعنی په ژمي هوا ډیره ککړې وي په لوی شارونو کې دلیل څه دی؟
ډېر زیات مننه کوربه ځان سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته همچنان تاسو اندرونو مېلمه ته. دقیقا په کابل همداسې سږ کال د راپورونو پر اساس سره تر څنګ نور افغانستان غټ خاورونه لکه مزار، هرات او ننګرهار کې هم هوا ککړه شوې ده. د چې په ځینې حالات کې دا هوا ککړېږي، خصوصا که کابل باندې موږ بحث ولرو. کابل هغه یو پایتخت ده چې پکې نفوس زخته زیات ده او په دې وروستیو کې نفوس بې اندازه زیات شوی ده. هغه تر څنګ د ترانسپورت وجه هم ده چې زیاتره پکې موټرې ګرځي او زیر سختونه نه لري چې وکولی شي د نفوس کم ککړتیا چې رامنځته کوي هغه مخنیوی وسي. په ځینې کې چې دا ډېریږي، اصلي ترین هیلت یې دا ده چې دلته اکثرا دا کورونه اقتصادي چې ورته وایي هغه چې د حرارت چې ساتي په هغه ستاندارد باندې کورونه بلاکونه نه، نو ضرورت کېږي چې خلک خپل کورو ګرمولو دپاره ډېر زیات د سون توکي وسوځوي، خصوصا هغه سکروټې چې هغه د دود یا ارتیا ډېر لري. دغه تر څنګ تاسو کوم متوجه شوي یاست په کابل کې د غرونو کې ډېر خلک ژوند کوي، هغه کم عاید لرونکي خلک چې په غرونو کې ژوند کوي هغه اکثرا چې ما په خپلو سترګو لیدلي دي هغوی په ځینې حالات کې ټایر، پلاستیک، همداسې بعضې نور داسې شیان سوځوي تر څو خپل کورونه ګرم وساتي چې اکثرا هوا ککړتیا لامل کېږي. او دغه تر څنګ ما مخکې اشاره درلودله چې ترانسپورت مسله ډېر زیات سخته ستونزه جوړه کړې ده کابل کې. د اوس مهال که ټول کابل کې موږ ځای تاسو په یو ملي بس پیدا نه کړي تاسو له یو اسګانا یا له یو سیر نه بل مسیر ته بوځي، نو که عامه ترانسپورت ونه اوسېږي هر یو کس ځان شخصي موټر اوسېږي. هغه کلونه چې کابل کې چې دي هغه ډېر ماډلونه ټیک دي، دغه څنګه چې تیل کیفیت دومره ښه نه ده او موټر هم چې دي ډېر پخوانی دي، نو دا ټول هغه عوامل دي چې یو ځای شوي دي او د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. بیا دغه تر څنګ کابل کې شنه ځایونه هم نشته دي چې وکولی شي دي په شکل باندې دغه د هوا ککړتیا مسله راکمه کړي او خلک د دې ستونزې نه ووځي. یو بله مهمه او آخري مسله دا ده چې کابل یو متمرکز ښار ده، هر چیرې اوسېږي خلک هغه بیا افغانان او منډۍ ته خلک خار وایي. بس کابل هر څنډه د خلکو روان دي او منډۍ ته ورځي، هماغه د افغانانو ته ورځي چې هلته خار ده. نو ځکه د کابل داسې یو پراخ او هر اړخیزه خار نه ده، نو دغه ټول عوامل دي چې د کابل د عواق
بله. ډېره مننه سلیمان خیل صاحب، تاسو د بې کیفیت تیلو او زړو موټرو یادونه هم وکړه او مطمئنه یم چې ډېر کنټرولي ژمنه ونه دومره امکانات شته په افغانستان کې لکه په نورو هیوادو کې چې موټر هر کال کنټرولي شي، فلټرې کتل کیږي، فلټرونه ور بدلوي چې دا ککړتیا ډېره خبره نه کی. په دې سربیره د ډیزلي موټر هم وای ډېر رول لري نسبت پټرولي ته، دا هم وای هوا ډېره ککړوي، دا څنګه ده دا خبره؟
د ترانسپورت مسله یو له مهمو عاملونو څخه ده چې د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. هغه ډیزلي موټر دي که هغه پټرولي موټر دي، نو تاسو وګورئ په کابل کې د 300,000 موټرونو ډېر په کابل کې دا اوس خپل د کابل موټرې دي. دا چې اکثره نورو ولایتو نږدې او لرې ولایتونه خلک وزارتو لپاره یا شخصي کاروبار لپاره کابل ته روزانه ځي او راځي، دغه نور بل حامل ده. او دغه تر څنګ تاسو وګورئ په کابل کې یو بل عامل هم شته چې اکثرا دلته عمامونه چې دي او د اوبو او وزیر لپاره چې خلک کاري دا مسائل چې دي، هغه تر څنګ د بلندلې چې دي اکثرا ګرمۍ لپاره فلټر نه کوي. زه دغه نن خپل شاهد یم چې شارې نو نه راتلم، خو شارې نو کې چې یو اصلي ترین نقطه د کابل ده، هلته یو لس منزلای کور ما ولید چې بغیر له فلټره مکمل دا کوم دود یا لوګي چې د په هوا ته یا خپرېدو نو دغه مخنیوي هم مشکل ده چې دغه ټول ستونزې هغه دي چې د هوا ککړتیا سره سمون لري. نو د دې لپاره دې ته اړتیا ده چې هر اړخیز ګامونه پورته کړي دولت هغه ترڅنګ خلک. نو دا په مجموع کې داسې ستونزه ده چې یو بوټ نه لري یو عامل نه لري چې موږ وایو چې یو عامل د بخلاص څو عامل یو ځای سوي دي کابل هوا ککړتیا.
بل تاسو دې ټایرونو خبره وکړه چې ځینې خلک ټایرونه سوځي یا سکاره سوځوي لرګي په خپل هم فکر کوي چې هوا وککړوي او کنه ځکه چې شمه ده په شمه کې سکاره څوک استعمال نه کوي او نور شان استعمال نه کوي ځان د تودولو لپاره لرګي خو د عقل استعمالوي. شاید یو لږ دم وي چې په شمه کې هوا ډیره خراب ده په شارونو کې خلک یا لرګي یا نور د توکي ډیر استعمالوي په نورو وختونو کې نه استعمالوي.
دقیقا په هر حال کې چې د کاوا دیوا کټړتیا شاخصو ته چې موږ وګورو په کابل کې 2.15 پی ایم یا پرټیکولر میټر چې ورته وایي هغه ذرات معلق ذرات په کابل باندې سیمو کې لیدل کیږي. یعنی د هوا ککړتیا دومره واضح لیدل کیږي چې یو کس خپل په سترګو ویني چې په دغه هوا کې څه شی ګرځي. اکثرا دا هغه ټایر او پلاستیک دي چې پکې مخکار کیږي خصوصا هغه نواحي چې هغه منطقې کې چې ډېر د فقیر خلک اوسیږي لکه اوله ناحیه چې هلته د سترګوندي ځایونه ډېر زیات فقیر دي او د خلکو عاید ډېر کم ده. هلته د لرګي مسله ته وویل لرګي صحیح ده چې یو ناوه د هوا ککړتیا کې رول درلودای شي خو په هغه اندازه چې ټایر او پلاستیکو بعضی خلک ځان مت مالې دلی دي چې بعضی خلک حتی د استفاده سوي موبلاین د موټر نه چې پاتې کیږي دا سوځي. نو په مجموع کې دا هغه عوامل دي چې کابل یې ککړ کړی ده. دغې تر څنګ ګوره موږ داسې شنه ځایونه هم نه لرو. کابل ډېر وړکی ښار ده و میلیونه نفوس ته ژوند کوي نو و میلیونه نفوس لپاره کابل جوړ شوی نه ده که هر څومره موږ مخکې تللي کنټرول ولرو مخکې تللي موټرونه ولرو او همداسې ټول سیستم هم برقي اوسېږي بیا هم د هوا ککړتیا رامنځته کیږي ځکه کابل د جغرافیې له اړخه نه همداسې لکه کاسه په شکل غوندې موقعیت لري. نو که چیرې دلته نفوس زیاتېږي دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي د دې هوا او ککړتیا لامل کیږي. نو دې ته ضرورت ده چې اوس باندې شپې کې متوجه اوسېږو موږ د هوا ډېره ښه پاکه دي ځکه دې لپاره چې دلته یو طبیعي شمال غونته یا طبیعي باد غونته هغه ککړتیا له ښار نه باسي په مجبور کې دغه عوامل چې د هوا ککړتیا سره.
بله ډېر مننه سلامات اوسې. اوس په ورشو ښاغلی ولی مدقیق د چاپیریال ساتنې متخصص ته مدقیق صاحب تاسو ته مرکلی وایم. یادونه وشوه چې وای په افغانستان کې خصوصا لوی ښارونو کې د هوا وضعیت ښه نه دی خصوصا په ژمي دا وضعیت خرابی شي. د ښاغلی سلیمان خیل د شنې فضا یادونه وکړه ونی بوټی دا څه ډول کومک کوي؟ شاید موږ دې ځین اوریدونکو په ذهن کې دا تیر شي چې نو ونی او بوټی په څه شکل سره هوا تصفیه کوي؟
ډیر مننه سروان صاحب. سلام تاسو ته د تاسو اوریدونکو ته د پروګرام المتر. د ونو یا د شنو ساحو اهمیت په چاپیریال کې ډیر زیات د دې نن د موضوع په تړاو سره یو اهمیت او یو څرګنده یا ګټه دا ده چې شنې ساحې په مجموع کې هوا تصفیه کوي. موږ د چاپیریال په اصطلاحاتو کې شنو ساحو ته د هوا فلتر وایي. دلیل چې دا ولې فلتر ورته وایي دا ده چې څومره موږ تاسې شنې ساحې په یو محیط کې په یو چاپیریال کې ولرو د ونو خاصت دسې یو اکسیجن چې د تنفس ډیره عمده او حیاتي برخه ده د اکسیجن هوا ته آزادوي یعنی تولیدوي او دغه په بدل کې کاربن دای اکساید چې هغه کوم څه هوا ککړي هغه جذبوي. یعنی ونې شنې ساحې کاربن دای اکساید جذبوي او په مقابل کې موږ ته اکسیجن راکوي چې موږ د تنفس لپاره ټول ژوندي موجودات په پورې موږ ژوند په پورې تړلی ده. دا یې اهمیت ده. په چاپیریال کې چې څومره موږ شنه ساحې ولرو، معنا دا ده چې په طبیعي شکل باندې موږ په د هوا د تصفیه د فلټر لپاره زمینه مساعده او پاکه هوا به ولرو د کال په اوږدو کې.
بله مدقیق صاحب، عام خلک څنګه کولی شي د هوا په پاک ساتلو کې د ککړتیا په مخنیوي کې رول ولوبوي؟ آیا بیل او حکومت خلک هم څه کولی شي؟
ولنه څاروان صاحب، د هوا ککړتیا په کابل کې یا د افغانستان په لویو ښارو کې دا اوسنۍ ستونزه نه ده، د لډیرو کلو ډیرو پاک کلو رئیس د ستونزه روانه ده، او په دې کې په تیر کې موږ کافي کار کړی وو. د موږ ارزونو په لوخت کې دا ښودلې وه چې د کابل د هوا د ککړتیا لاملونه چې موږ مشخص کړي وو، په دې کې د هوا د ککړتیا لامل چې د استوګنې له ساحو نه ده، دا د ټولو نورو سکتورونو څخه مخکې تاسې د میلمه په وروه اشاره وکړه، دا ډېره زیاته ده. یعنی په وخت کې تقریبا 2% د هوا د ککړتیا هغه لاملونه یا منابع هغه په کابل ښار کې د کورو په منځ کې دغه د سون توکو استفاده وه، که هغه سکاره وي، که هغه لرګي وي، که هغه پلاستیک وي، که هغه هر څه وي، دغه سره په څنګ کې د کابل په ښار کې موجوده د خامه سړکو موجودیت، او د کابل په ښار کې خصوصا د غټو دغه بار سوړي غټې لاریو تګ راتګ، دا یو عمده لامل و نسبت له ځینې سیمو کې ټول د ترانسپورت سکتور یا د کیفیت تیل وښي، هغوی خپله برخه لري، ولې د هغوی فیصدي ډېره ټیټه وه. مطلب مې دا ده چې زه دغه خپله ځواب د تاسو سوال سره وتړم، چې که چیرې د موږ عمده لامل د هوا د ککړتیا هغه د استوګنو له ساحو نه راځي، نو په دې کې خو دا طبیعي خبره ده، ښکاره خبره ده چې د خلکو د عام ولس نقش په دې کې زیاتېږي. خو خبره دا ده چې عام ولس د دې توانایي لري چې هغوی پاکې انرژي استفاده وکړي. دلته بیا مسؤلیت حکومت ته ورګرځي، تر څو حکومتونه خلکو ته د ژوند د هوساینې لپاره پاکې انرژي منابع برابرې کړي. یعنی برق باید ولرو، برېښنا په کابل کې یا په افغانستان کې موږ نه لرو. دا اوس ګمان نه کوم چې د کابل په ښار کې په 24 ساعتو کې درې یا 4 ساعتو نه زیات موږ برېښنا ولرو. او دغه سره په خوا کې هوا ډېره زیاته یخه ده، هوا سړه ده، خلک مجبور دي خپل کورونه د استوګنې ځایونه ګرم وساتي. نو کله چې هوا سړیږي د کوټې یخنۍ یا یخې هوا کچه زیاتېږي، نو د کور څښتن عام خلک مجبور دي چې هر هغه شی چې دوی ته اسانه لاسرسی پیدا کړي یا دوی ورته اسانه لاسرسی ولري لوګونه استفاده کړي. په ډېرې خوښنۍ سره هغه ارزانه منابع، هغه منابع دي چې هغه ټول په مجموع کې هوا ککړي او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. که چیرې زموږ خلک په مجموع کې یعنی په مسؤلانه شکل باندې هر یو خپله ونډه واخلي، او دغه سره په څنګ کې حکومت یا دولت یا موجوده نظام خلکو ته د منابعو د پاکو د پاکې انرژي د منابعو د لاسرسي شرایط او زمینه مساعده کې برابر دی، کې د هوا ککړتیا په اوږده مهال کې کمېدای شي. د دفتر لپاره اوس موږ هر څو هم اوس د کابل په ښار کې په لویو ښارونو کې د عمر د چاپیریالي پیشنهاداتو توجه وکړو، په سږ کال کې یا په آینده کال کې هوا نه پاکي، دا ډېره اوږده او ډېره پیچلې مسله ده. د لپاره وخت پکار ده که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د کابل ښار او د نورو لویو ښارو هوا پاکه وساتو، باید له اوس سر له اوسه موږ لاس پکار شو، هغه ته باید توجه وکړو، هغه ته اقدام وکړو. نو د خلکو ونډه دا ده چې په داسې شرایطو کې چې دوی څه باید ځان وژغوري. خصوصا ډېره مهمه خبره دا ده، کېدای شي په دې باندې به وروسته خبرې وکړو، خو په هر صورت دغه د سهار د مخې او د مازدیګر د ماښام له مخې چې کله د شنه لوخړه راټیټېږي، هغه کچه البته دا یو تخنیکي مسله ده چې په یخنۍ کې دغه هوا خپله وزن پیدا کوي. کله چې هوا وزن پیدا کړي دغه کوم ګرد ګرد غبار چې موږ تاسې وینو په سترګو باندې د دغه هغه څپه ټیټه راځي، داسې کچې ته راځي چې انسانان نو ژوند یا صحت یا روغتیا ته تاوان رسوي، تنفس کېږي. نو په دغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې هغه ډېر زیات زیانمنونکي دي، لکه سپین سرې ښځې یا سپین ګیري نارینه او ماشومان، خصوصا په دې وختو کې دې کوشش وکړي که ډېر اړین کار ونه لري باید د کورونه ونه وځي، ښه ده چې لږ څه انتظار وکړي که چیرې لمر شي هوا لږ توده شي بیا کوی چې زمین کور ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دغه ګومان کوم خلک کولی شي چې په دغه شکل حداقل ځان د دې له منفي تباهاتو نه وژغوري.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. تاسې دې وویل چې په لنډ وخت کې دا مخنیوی ممکن نه ده، لیکن په اوږد مهال کې مخنیوی ممکن نه دی. یو شته چې زما ور پام شوی دی، هغه دا دی چې د موږ د کور جوړولو د سبک او طریقه هم ډیره مناسبه نه ده چې ډیره انرژي پکې مصرفیږي. په نورو ځایونو کې دې ته ډیره توجه کوي چې او کور سي جوړوي څومره کم انرژي کې مصرف کوي او څنګه په اسانه سوړ کې چې په دواړو صورتونو کې په دوتولو سړولو کې انرژي مصرفي شي. خو خیر، په دې اړه خبري وشوي. سلیمان خیل صاحب، د شاروالیو په وانډې په اړه که خبري وکړي، شاروالۍ تر څه حده پورې کوشش کوي یا کړی دی چې خلک داسې مواد ونه کاروي، ونه سوځوي چې هغه چاپیریال ډېر ککړوي، او یا د فلټرونو یادونه تاسې وکړه، څومره فشار راوړي د کورونو په خاوندانو، خصوصا د لوړو ودانیو په خاوندانو؟
دقیقا دغه تر څنګ چې هر یو فرد یا هر یو کس خپل مسؤلیت لري، ښاروالي هم مسؤلیت لري چې تر څو د ښار نظم کنټرول هم ولري او د هوا ککړتیا پاک له باندې هم خپل اقدامات ولري. دغه د چاپیریال ساتنې ادارې تر څنګ فلحال زه خپله د پدې کې کوم وخت حیران کېږم چې دا څنګه لکه قانون دی، څنګه کار روان ده. یو خانه دولت ټولو باندې فلټرونه نصبوي او خلک باندې ډېر قوي نظارت کوي تر څو خلک د هغه په توکي ونه سوځوي چې د هوا ککړتیا لامل کېږي. بیا له بلې خوانه دلته د سون توکي په لیلام باندې راځي د چاروالي له خوانه چې یو نرخ ورته تعینېږي چې هر څوک تلی سي هغه دین اخیستی سي په آزاد ډول باندې. یعنی د یو خانه دوی مجبوره دي چې خلکو ته د سکرو مخنیوای لپاره عامه پوهاوی وکړي چې تر څو هغه دې نه کاروي یا رقل ته ورسوي، هغه پر ځای د ګاز وکاروي، برق دې وکاروي. د بلې خوانه بیا دوی خپل بیرته اعلان کوي چې مطلب دوی په تون کې دومره قیمت دولت تعین کړی دا څوک بیا اخیستی دي. نو دغه تر څنګ دولت نور کارونه هم اوس په فلحال کوي، لکه د فلټرو نظارت کول چې په جګ ودانوی باندې فلټر چې کوم ست دي هغه باندې نظارت کوي چې خپل فلټرونه دی ولګي، او د کسو فلټر نه لري هغه مکمل هغه بلاک بلډینګ مردا کوي. خو یوازې دا صحیح نه ده، زه دا اوس د شارې نو پارک نه تیرېدم چې مې کتل شارې نو پارک چې هغه پارک بچي دغه تر څنګ چې دی یو عادي وګړي لپاره یو سکون او آرامش بخي، ایکوسیستم د لپاره، د هوا ککړتیا لپاره او د ښار ښکلا لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. متاسفانه هغه د تجارتي پنه اخیستل او اوس هغه تجارتي کړل چې مطلب خلک به ټیکټ کوي او هلته به ځي او هلته به افشارونه به وي، هلته به مختلف زینتي بوټي به وي، هلته به د لوبو نور شیان به وي. نو دا خپل د ښار ایکوسیستم له منځه وړي. او هغې تر څنګ یو کس په قانوني او په طبیعي شکل باندې 15 متر مربع شنه ساحه ته ضرورت لري په ژوند کې ترسو هغه ساحه نه ګټه اخیستی اوسي، آرامش پکې پیدا کړي، هوا ککړتیا له منځه لاړ سي، ایکوسیستم دې جوړ سي او هغه دغه طبیعت بیلانس برابر اوسيږي. خو متاسفانه په تاسو کې وګورئ په ټول کابل کې 5 پارکونه نشته دي، شنه بوټي ډېر لږ دي، نفوس په ډېرېدو ده، زیر ساختونه یا سرکونه بعض ځایونه خامه دي، بعض ځایونه ګلدانونه صحیح نه دي، او دې خواته ښار متمرکز دی. یو دي کې دغه ټول ستونزې دي چې ښاروالي دې ته باید فکر وکړي. دلته د باید هغه صحیح ده چې اوس کابل نوی کابل ښار په نامه بل کابل جوړیږي، خو فیز 1 فیز 2 کار پر روان ده. دا خیر اقدام ده، خو دغه کم منابع کم شوز وینه کوم سرسبزی چې موږ په کابل ښار کې لرو دغه دې وساتل شي، دغه دې تبیر په شکل باندې وساتل شي، دا دې تجارتي نه کول نه کول پکار دي، ځکه دې سره کولای شو طبیعي شکل موږ خپل هغه کابل ښار هوا پاکه وساتو، په اوړي کې خپل تازه هوا ولري، او په ځینې کې د هوا ککړتیا لپاره یو طبیعي او پاک فلټر موږ ته ووسیږي. شته ټول مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ادارې سره د کابل ښاروالي مسؤلیت ده.
بله ډېر مننه، سلامت اوسئ. مرقیق صاحب، د هوا د ککړتیا او د انسان د سلامتیا یا روغتیا د ارتباط په اړه که اوریدونکو ته ووایاست چې څومره سره ارتباط لري؟ د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2 میلیونه انسانان د ککړې هوا له کبله مري، او موږ هم د یو شي شاهدان یو. هغه داده چې کله ژمی شي زموږ په لویو ښارونو کې لکه کابل ناروغي راز راز ناروغي ډېری وي، دا څومره سره ارتباط لري؟
څاروان ست مخکې دې ته د سوال ته زه تبصره په ولرم ځواب درکم. غواړم یو مسلې ته د مخکې سوال په رابطه باندې اشاره وکړم. چې د چاپیریال مسایل، د چاپیریال ککړتیاوې او د هغو مخنیوی، دا په دولتي چوکاټ کې یا په دولتي سیستم کې دا د یوې ادارې کار نه ده. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلیت او دنده د هغوی د قانون په اساس نه پوهېږم، چې قانون به اوس هم ماخذ وي او که هغه به په تعلیق کې وي. د هغه په اساس د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا اوس د چاپیریال لپاره قوانین، مقررات، پالیسیانې او هغه کړنلارې رامنځته کړي، تر څو د هغو په اساس باندې دولتي مربوطه ادارات چاپیریال خوندي او سالم وساتي. خو په ډېره خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه د ټولو سکتورو تر څنګ د کابل ښاروالي یوازینۍ اداره وه چې د چاپیریال د قوانینو د تطبیق مخنیوی به دوی کوو، د دې پر ځای چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي او چاپیریال ته توجه وکړي، چاپیریال پاک وساتي، دوی به ممانعت کوو، دوی به د قوانینو د تطبیق مخه نیوله. دلیل یې دا و چې کوم سکتورونه چې د کابل په ښار کې فعال دي او هغوی د هوا ککړتیا سبب ګرځېدل، هغوی ته د جواز ورکولو او د کار او فعالیت مسؤلیت د ښاروالي و، او ښاروالي به دوی نه هغه دولتي ټکسونه اخیستل تر څو خپل عواید زیات وښي. نو که چیرې د چاپیریال قوانین به تاسو په هغو باندې تطبیقول، تاسو مجبوره وئ دا سکتورونه باید وتړئ، د دې فعالیت باید ودروي، او د دې په مقابل کې به ښاروالي له دوی نه دفاع کوله. یعنې دغه یو مسؤلیت ده د کابل ښاروالي، نه په تېر کې او نه متاسفانه په اوس وخت کې دوی توجه نه کوي. خصوصا چې اوس د کابل په ښار کې د سړکونو جوړول تر کار لاندې دي، دا یو ښه اقدام ده چې باید موږ سړکونه زیات کړو تر څو ګڼه ګوڼه کمه شي، چې د خپله د چاپیریال یا د هوا ککړتیا په مخنیوي کې سهم لري. خو موږ باید د دې کار د اجرا کولو لپاره ښه فصل باید په نظر کې ونیسو. دا اوس یې وخت نه ده، د دې په څنګ کې چې هوا ککړه ده، او د دې سره په څنګ کې بیا د سړکو یا د کورونو ورانول دوی لاس لاندې نیولي دي، او ګرد او دوړه ډېره زیاته تولیدېږي، دا خپله د ککړتیا زیاتوي. راځم د تاسو سوال ته، چې د چاپیریال یا د هوا د ککړتیا او د انسان د روغتیا دا مستقیم دی او بل سره تړاو لري. په تیرو وختو کې یوه ارزونه چې د روغتیا وزارت، د عامې روغتیا وزارت ترسره کړې وه، په یوه کال کې تقریبا تر 3000 پورې انسانان موږ یعنې دوی مړینه ثبت کړې وه، چې هغه تنها د سکار وی یا د سینو بغل د مریضۍ له امله خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
یوازې فکر کوم په کابل کې ده،
تما په کابل کې د دې سکاروي د مرض هغه عوامل چې دوی څېړلي وو، زیاته فیصدي یې د هوا د ککړتیا په نتیجه کې اوس خلک په دې مرض باندې اخته شوي وو. او اوس دا اوس موږ او تاسو خبره کوو، د کابل په ښار کې خصوصا ډېره زیاته دغه ناروغي خپره ده، او زموږ ډېر زیات هیوادوال له دې سره لاسو ګریوان دي او په شدیدو تنفسي امراض باندې اخته دي. د دې دلیل عمده دلیل ټول د هوا ککړتیا ده، چې موږ متاسفانه د هوا ککړتیا
زموږ یوازوال تنفس کوي. او بل خبر دا ده چې د کابل د هوا د ککړتیا ترکیب چې موږ ارزولی وو په هغو کې هغه یو علمي اصطلاح ده، هغه ته PM10 وایي. یا PM10 هغه معلق ذرات چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي، ولې د مقیاس اندازه یې په لس ملي مایکرونو په اساس باندې محاسبه کېږي. د هغه ذرات چې د ګرد او غبار په واسطه باندې د ځمکې له سطحې نه پورته کېږي او په هوا کې معلق پاته کېږي.
بله،
نو دغه ټول خصوصا په دې کې به د کابل ښار د هغه خلک چې د غرو په شاوخوا کې به دوی اوسېدل، دوی دغه په طرف ته او کنارابونه به سي وو، د باران په وخت کې به دوی چون هلته امکانات نه لري، کانالیزاسیون وجود نه لري په مجموع کې په کابل کې، دا به دوی دا پرېښودل به چې اوبه یې راوړي د ټیټو ساحاتو ته، او دا به د سرکولو غاړې همالته وچېدل. بالاخره به د ګرد او غبار په شکل باندې هوا ته بېرته پورته کېدل. یعنې دا هغه شیان دي، هغه لاملونه دي چې تر اوسه پورې هم زه په اطمینان سره ویلی شم چې دې ته چا پاملرنه نه ده کړې چې موږ یو ښه د کانالیزاسیون سیستم ولرو، او دولتي اداره چې د ښاروالۍ په څنګ کې د ښار جوړونې وزارت چې هغه ته اشاره ورته وکړه چې کورونه موږ جوړو په معیاري شکل نه دي. یعنې دغه ټول ادارات باید لاسته راورکړي تر څو د هوا د ککړتیا لپاره باید کار وکړي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د هوا په ککړتیا خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان ولی مدقق او سید محمد سلیمانخیل. سلیمانخیل صاحب، پخوا چې د هوا په اړه د چاپیریال په اړه مو خبرونه درلوده څو کال مخکې، یو ډیر جدي شکایت د خښتو لبټیو څخه چې د کابل په شاوخوا کې دی، یو ویل چې دا بټي لوګي تولیدوي او ډېرې تولیدوي، دا سبب کیږي چې د کابل شهر هوا هم خراب شي. او د دې ترڅنګ یو بل شی چې هغه به وسم وي، ځکه چې برېښنا میشه نشته، هغه جنریټرونه دي چې مجبور دي خلک استعمال کړي، دا هم ډېر لوګي تولیدوي. اوس وضعیت څنګه ده لدې دوه ناحیو؟
په ټوله کې زما د معلوماتو پر اساس دا کم د خښتو بټیګانې چې وي، دا په تدریجي شکل باندې اوس له کابل څنډو نه لګلري شوي دي. بعضې تلې دي، بعضې دولت دې ته اړ کړي دي چې د خپل کمپنۍ یا د خپل د خښتو بټۍ د دې ځینه دي وباسي، خو څنګه د حساب په سایو کې وو لږ لږ پاتې دي، یعنې په دغو په شمار باندې پاتې دي. دا مسله اوس ختمه شوې تقریبا، او د جنریټرو مسله اوس هم پاتې ده. او دا یو ډېر مهمه او دقیق خبره ده چې ډېر زیات ونډه لري د هوا ککړتیا په باره کې. دا اوس په کابل کې درې تر څلور ساعتونه په یو کور کې ډېر برق نشته ده، نو خلک دې ته اړ شوي دي، خصوصا کمپنیګانې، هغه کمپنیګانې چې
سعید سلیمان خیل صاحب، چې کله برق نه وي نو خلک بیا مجبوری شي جنریټر استعمال کړي. مخکې دا یادونه وشوه چې ډیرو خلکو وس نه رسیږي چې داسې انرژي نه استفاده وکړي چې هغه مضر نه ده، لکه د لمر له انرژي څخه سولرونه ولري. اما دغه خلک چې جنریټر اخیستی شي، دوی خو کولی شي سولر ولري، که سولر د دوی لپاره چې کومه انرژي په کار ده غومره نشي تولیدولی. دلیل یې څه دی؟
لکه څنګه چې مدقق صاحب وویلې، د هوا ککړتیا یا د چاپیریال ساتنه د یو دولتي ارګان مثلا نه ده، چې دا یو نوه هر یو ارګان ته ربط لري یا ارتباط لري. تاسو پورې په یو ډېر واضح او لنډ مثال تاسو درکړم، په کابل کې یا په افغانستان کې تقریبا 15 مخابراتي شرکتونه دي. هغه مخابراتي چې په ټول افغانستان کې دغه اوس احصایې دوی دي، دا 15 مخابراتي شرکتونه دوی دي لپاره چې خپل سایتونه یا خپل شبکې فعال لري. ستاسو په کار دوی د خپلې ستاسو لپاره دوی کوشش کوي چې دغه جنریټرونه کار واخلي. هر یو سایت کې دوی یو جنریټر لري، نو دسې وایي چې هر یو مخابراتي کمپنۍ په افغانستان کې له 2000 نه ډېر سایتونه لري، نو هر یو ته یو جنریټر دا چې جنریټر هم د یو ساعت کې لسی وای چې په سلهاو لیټره تیل مصرفوي تر څو هغه سایت دا روښانه وساتي. نو دغه د دې تبدیلول سولار ته چې دغه کمپنیګانې د مالي له اړخ نه هم کولی شي دغه کار وکړي، سولار واخلي، شمسي واخلي، شمسي دي ولګي او جنریټر تل لري چې سړي ساتو دي برق ورته وسیږي. افغانستان دې ته پرمیشن هم لري چې سولار څو کاروي، خو دغه باید څوک وکړي. دغه پالیسي باید مخابرات وزارت ورسره جوړه کړي، وزارت د مخابرات بیا خلکو ته ووایي چې تاسو دغه جنریټرونه لاس واخلئ، ځکه جنریټر انسان هواګانې خرابې شوي دي، نو دا تاسو موږ لپاره زیان رسوي. نو دې ته پکار ده چې دا دولت د وزارت ورسره مخته شي. همداسې نورو شرکتونو کې چې هغوی جنریټر کاروي، هر یو شرکت لپاره ځانته مشخصه وزارت لري، مشخصه ریاست لري. د میتیزیس اداره هر اداره سره کولی شي په همغږي کې کولی شي شرکتونه هغه کوم کارخانې چې دي هغوی ټول وهڅوي چې تر څو شمسي یا سولري برق سیستم ته ځانونه واړوي. نو دا یو هر اړخیز او مختلف اداراتو په همکاري سره دا کار کېږي چې یو اداره نشي کولی چې د هوا ککړتیا یا د دې برق ستونزه هواره کړي. که چېرته برښنا وغواړي دا کولی شي چې دغه شرکتونو ته یا دا خلکو ته همه پوهاوی ورکړي چې برق نشته افغانستان کې، د نظر شیت نشته چې ټول تسلید ساته برق ولرو. نو ضروري چې راځي سولار وکاروو. نو سولار یا شمسي کارولو لپاره نو دا خو د میتیزیس ادارې مسؤلیت نه ده، خو یو بل په همغږي سره کولی شي دا کار په افغانستان په هر یو وګړي باندې کوي یا هر یو شرکتونه چې هغه د دې توان لري.
سلیمان خان صاحب، مخکې ویل مل د ښاروالیو مسؤلیت څه دی یا ښاروالیو څه کار کړی دی؟ فکر نه کوي چې ښاروالۍ کولی شي مثلا عادي عقل په دوکاندارانو باندې دا فشار راوړلی شي چې جنریټر مه کاروئ، له سولر نه کار واخلئ؟
خو دا بیا هم دې ته مربوط کېږي چې لکه څنګه چې مدافعت صاحب وویلې، د نیپا چې یا د د چاپیریال ساتنې اداره چې یو پالیسي دا یا قانون سات اداره، هغه دا قانون دې جوړ کړي. بیا قانون دې د ښاروالۍ او دغسې د نورو اداراتو مربوطه سره دا دې پلي کولو کې همکاري ورسره وکړي. اوس د جنریټر چالانول خو یو قانوني لاره نه، حقوقي لاره نه، خو د یو ملک ته مشکل نه جوړوي. صحیح ده چاپیریال ته مشکل جوړیږي، خو چاپیریال داسې یو قانون نه لري چې یو بټیوال ته، یو دکاندار ته، یو چا ته مشخص قانوني چې ته جنریټر مه لګوه دغه قانون په اساس. داسې خوشي نشته. همدغه پالیسي ضرورت په اساس دی چاپیریال ساتنې اداره جوړه کړي، بیا د ښاروالۍ ته، وزارت داخلي ته، نور وزارتو په همکاري سره دې پلي کړي خلکو باندې.
بله، ډېره زیاته مننه. مدقیق صاحب، په مخکینی قانون کې د چاپیریال ساتنې کې څه ویل شوي ول؟ کوم شي مخه نیول شوی و، د کوم شي مخه نه ونیول شوی؟ مدقیق صاحب، مدقیق صاحب لکه چې
بله زما مطلب په دې کې دا نه ده چې زه د تېرې ادارې د تېر حکومت د کړنو د مدافع واوسم. هغې ادارې هم په خپل وخت کې نیمګړتیاوې درلودې، خو یوه خبره ډېره په واضح شکل باید زه خپلو هېوادوالو ته ووایم چې تېرې ادارې د چاپیریال پیسې کې د قوانینو، خصوصا د قوانینو مقرراتو په برخه کې ډېر ښه اقدامات ترلاسه باندې نیولي. د هوا د ککړتیا لپاره مشخصه مقرره نافذه کړې وه، او په هغه کې د هر سکتور لپاره، د هر دولتي ارګان لپاره وظایف مشخص کړي وو چې هغه باید تطبیق کړي. په دې کې ستونزه نشته که چېرې اوس هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره هماغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي مقرره او طرزالعمل او لوایح بیا دا را واخلي او دغه د تطبیق لپاره مټې راونغاړي. زه ګمان کوم چې اوس هم شاید په اوسني ژمي کې یو څه لاسته راوړنی ولرو، خو په یقین سره ویلی شم چې په راتلونکو کلونو کې به دا ستونزه ورو ورو کال په کال کمیږي که چیرې په ښه شکل باندې مقررات تطبیق شي او ټول دولتي ارګانونه خپل مسؤلیت په غاړه واخلي. خصوصا چې هغې مقررې کې حتی د دې وړاندوینه هم سوې وه که چیرې د هوا ککړتیا کچه تر یو معینې حدې پورې رسیږي، په هغه کې حتی د مکتبو، د تعلیمي اداراتو، حتی د دولتي اداراتو
د غوی د تعطیل یا د رخصت کولو وړاندوینه هم شوی وه. که چیرې ستاسو په یاد وي، په هغه وخت کې د هوا صرف په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا لپاره د پنجشنبې ورځ دولتي اداراتو ته رخصت ورکړل شوی و. د ډېر زیات مثبت تاثیر درلود په هغه وخت کې، که د اقل د یوې ورځې لپاره هم که چیرې وکړی شو. موږ د مامورینو ګڼه ګوڼه او تګ راتګ د دولتي اداراتو د موټرو تګ راتګ مخه ونیسو، دا یو اقدام و په هغه وخت کې. راځم دې مسلې ته، موږ ډېره ښه مقررات لرو، اوس هم لرو، او که چیرې د چاپېریال مسایل موږ له سیاست نه راوباسو او دې ته یو په داسې سترګه باندې وګورو چې دا انساني او بشري ضرورت ده. دا که قوانین هر ادارې جوړ کړي وي هغه راواخلو او بالاخره هغه تطبیق کړو، زه په ډاډ او اطمینان سره ویلی شم چې په راتلونکي وختو کې به موږ د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړو، هم په کابل کې او هم د پاکستان په نورو ښارو کې.
که داسې ډېر په خلاصه ډول ووایست چې اوس تاسو په نظر کوم اقدامات وشي چې یو خو هغسې اقدامات چې تاسو اشاره وکړه چې اوږدمهال پلان ته ضرورت لري او ډېر وخت ته ضرورت لري، اما یو دا ډول اقدامات شاید وي چې د لنډ وخت لپاره کار ورکوي. نن سبا د کابل او نورو لویو ښارونو هوا ډېره خرابه ده، څه باید وشي چې حداقل یو څه هوا د تنفس وړ شي؟
څلوراته د ډېر مشکل سوال ده. که چېرې زه یعنی داسې یوه نسخه او داسې یو فرمول اوس په نه لرو چې موږ دفتن هغې ته اقدام وکړو، او موږ د هوا په پاکوالي کې یو ډېر عجیب و غریب تغییرات، مثبت تغییرات راولو، یوه خبر خو دا ده چې موږ په څنګه کولی شو، څنګه وکولی شو چې خلکو ته پاکه انرژي برابر کړو. سدا نه کېږي، د برق ستونزه موجوده ده. په مجموع کې خلک کولی شي چې خصوصا هغه سون توکي چې هغه په ډېر خطرناک لیست کې شامل دي، خصوصا د پلاستیکو سوځول او یا د عضوي غیر عضوي مواد، یا په مجموع کې چې د پلاستیک مشتقات دي، د دو سوځول باید د دو مخنیوی وشي. خصوصا په دغه د استوګنې شهرکونه چې جوړ شوي دي، اکثریت دغه لوړ منزلونه چې لري، په دو کې د مرکز ګرمي یا مرکزي سیستم د تودوخې لري. خصوصا په هغو باندې حکومت مربوطه اداره فشار راوړي تر څو فلترونه ناست کي، او دغه دود او لوګی چې د سکرو له سونه منځته راځي دا یعنې فلتر شي او د دود مخه ونیول شي. د دې سره په څنګ کې دا د کابل په ښار کې حمامونه چې دي یا د صفاوي چې دي، د دوی په حصه کې باید ډېر جدي دې ته پاملرنه وشي تر څو هغوی د سون توکي کنټرول شي او د هغو مخنیوی وشي. د دې سره په خوا کې خصوصا د کابل په ښار کې دي، د باربري نقلي وسایطو د تګ راتګ مخنیوی بدل کېږي.
بله صاحب،
خصوصا هغه نقلي وسایط ډیزل چې دوی په ماشینو کې، نو دغه څه
مسایل سلامت اوسئ. مداخله سب کور بدن سلیمان خیل سب، یو شای چې په ایران کې چې الته هم هوا ډیره زیاته ککړه ده، او په ځلونو لکه مدقیق سب اشاره وکړه وایي دلته پیشبینی شوی په قوانینو کې، لیکن الته عملی کوي چې کله کله هوا ډیره خراب شي دفترونه او شوانزی رخصت کې. یو بل کار هم کړی و چې یو ورځې د دې لپاره چې موټر کم استعمال شي، یو ورځې جفت او یو ورځې طاق شمیرو ته نمبر پلیټ ته اجازه ورکوله. که داسې یو کار وشي او په مقابل کې بسونه ډیر شي، فکر نه کوي چې خلک به مجبور شي چې له عمومي ترانسپورت استفاده ډیر کړي؟
او بالکل، د ایران، د پاکستان او د هندستان د اواز کړتیا عین په افغانستان غوندې هم ده، لکه هغوی هم دغه ستونزو سره مخ دي. خو لکه څنګه چې متفق صاحب ویلي مونږ په لنډ مهال کې لکه په یو میاشت کې یا په داسې واضح ووایي چې په یو میاشت کې یا په لس ورځو کې چې خلکو ته ووایي چې د هوا ککړتیا دغه حل لاره ده، دا داسې مونږ نه شو ویلای او هېڅ امکان نه لري د خلکو، ځکه دا د پخواني ده د شپږو کلو یا د لس کلو را په دې خوا د هوا ککړتیا په دې حالت ته رسېدلې ده. نو په یوازینی کار چې مونږ کولای شو خلکو ته ووایو چې ځان وژغوري د هوا ککړتیاونه،
لکن په داسې خاصو حالاتو کې چې هوا ډېره ککړه شي، مثلا یوه لارې دا وه چې دفترونه بند شي یوه ورځ نه دوه ورځې په اونۍ کې، درې ورځې په اونۍ کې، یا ځینو وخت چې بیخي ډېره خرابه شي حتی ښوونځي بند شي په هغه ورځ رخصت شي، دا موقتي حل لارې کېدای شي.
او بالکل دا 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 ډېر حال لري کېدای شي، لکه څنګه چې وګوره په کابل کې بعضې ځایونه دي، تقریبا اکثر ځایونه د کابل اکثر ناحیې چې دي هغه د هوا غلظت د ذراتو غلظت ډېر زخته زیاده، یعنی زخته زیات ناسالمه هوا ده ټولو وګړو دپاره، ناسالمه ده نه یوازې د سپینګرو دپاره یا ماشومانو دپاره، ده ټولو دپاره
سلامت کوربدن شغل سید محمد سلیمان خیل او ولی مو دقیق چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، سلامت اوسې اوریدونکو هم منندوی یو د چاپریال پیژندنې لیو بل نظر خاوند ساحل دوران سره مو هم خبرې کړې دي، او لومړی مو ورڅخه پوښتلې دي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون پکې چټک دی، دلیل یې څه دی؟
دا چې افغانستان د ځکه د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې په دې کې د اقلیمي بدلون اغیز ډېرې چټکې دي، نو دلیلونه مختلف دي. که موږ وګورو د افغانستان د جغرافیې موقعیت دی چې افغانستان په وچه او نیمه وچه سیمه کې موقعیت لري، چې دا ډول د سیمې اکثریت د تودوخه د لوړېدو او د اورښت د کمېدو په وړاندې ډېرې حساسه دي. همدارنګه که بلې برخې ته موږ شاروکو په غرنیو یخچالونو تکیه ده، افغانستان یو د هیوادونو څخه دی چې سیندونه او اوبه له غرنیو یخچالونو سرچینې اخلي، او د تودوخې زیاتوالی د دغه یخچالونو د چټک ویلې کېدلو لامل کېږي چې د اوبو طبیعي هغه کوم نظم چې دی هغه ګډوډېږي. همدارنګه که چېرته مونږ چاپیریالي مدیریت ته اشاره وکړو، کمزوره چاپیریالي مدیریت د ځنګلونو پرې کېدل چې په دې کې شامل دي، د څړځایونو له حده زیات استعمال او د ځمکې ناسم مدیریت د طبیعي توازن د خرابېدو سبب شوی دی. که چېرته اقتصادي او تخنیکي کمزوري ته راشو، نو افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیز د مخنیوي او تطابق لپاره کافي سرچینې، تخنیک او بنسټونه نه لري. که څه هم په دې تیر اخره کې دې ته پاملرنه شوې ده، تر یو حده پکې کار شوی ده، خو په هغه پیمانه چې په نور هیوادونو کې دي لکه توجه ورته نه ده شوې. که د افغانستان د کرنه سکتور یا برخه ته راشو، نو افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې اقتصاد اکثریت په کرنه او مالداري باندې متکی دی، چې اقلیمي بدلون مستقیم اغیز کولی شي د خلکو په ژوند باندې حتی اغیز وکړي. او که چیرته به نړیوال اقلیمي بدلونونو ته وګورو، افغانستان تر هغه حده نه دی چې مثلا د نړۍ اقلیمي بدلون کې د رول نسبت هغه هیوادونه چې هغوی ډېر د کې رول لري لکه افغانستان په هغه پیمانه مند نه دی، خو بیا هم که چیرته د نړۍ اقلیم بدلیږي، نو دا په مستقیم ډول په افغانستان باندې تاثیر کوي او دې تاثیرات ښکارېږي. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه هغه عوامل دي چې سبب شوی دی چې افغانستان د وچکالۍ، سیلابونو، د اوبو کمښت او خوراکي نمنۍ له ګواښونو سره مخ شي.
عموما په ژمي خصوصا بیا په ښارونو کې هوا ډېره ککړې وي، د دې علت څه دی؟ په نسبت پسرلي ته، نسبت اوړي ته په ژمي هوا ډېره ککړې وي.
عموما کې په ژمي کې لوی ښارونه د هوا ککړتیا شاوخوا پکې زیاته وي، او د دې هم مختلف لاملونه دي لکه د سون توکو زیات سوځول، په ژمی کې خلک د تودوخې لپاره سکار، لرګي، تیل او ګاز دا ډیر کاروي، چې لوګي تولیدي، همدارنګه زهري ګازونه هوا ته خوشې کوي، چې دا هم د دې سبب کیږي چې لوی ښارونو کې لکه د هوا ککړتیا رامنځته شي. بل حرارتي انعکاس دی، دا په داسې شکل وي چې ژمي کې د سړه کومه هوا چې وي دا د ځمکې په سطحه باندې وي، او توده هوا چې وي دا د ځمکې د سطحه نه څه ناڅه پورته وي. نو دا د دې لامل کیږي چې د هوا چلخت له منځه لاړ شي، ډیر کم او کند شي، نو دلته کوم ککړتیا چې وي هغه پاتې کیږي او هوا ککړه وي. بل موټرو انجنونه ستونزه ده چې هغه لکه چلیږي او مضره ګازونه تولیدوي. همدارنګه که چیرته راشو د سون توکو ته، نو د ټیټې کچې سون توکي چې دي په ښارونو کې لکه هغه نه استفاده کیږي، او د دې د ټیټ کیفیت د دې لامل کیږي چې هوا څو چنده ککړه شي. بل که چیرته موږ وګورو ښاري جوړښت دی، چې لوړې ودانۍ، تنګې کوڅې د هوا طبي جریان کمزوری کوي، او هوا هم ککړه وي هم هغه ککړوالی پکې په یو شکل د شکلو بند پاتې کیږي. نو ویلی شو چې دغه لاملونه دي چې دې سبب کیږي چې ژمی کې د لویو ښارونو هوا تر نورو فصلونو ډیره ککړه وي.
شاید د ډیرو لپاره دا سوال هم وي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، کومه لاره هم لري؟ د افغانانو شرایط البته پام کې ونیسئ، خصوصا د دوی اقتصادي شرایط، هغه امکانات دوی نه لري چې نور لري. مثلا نور هیوادونه کولی شي چې وایي سکاره نه سوزوو ځکه چې تاوان کوي، لرګي نه سوزوو، ربړ نه سوزوو، فلانی شی نه سوزوو چې تاوان کوي، لوګی ډیر تولیدوي. دغه شرایط هم په پام کې ونیسئ، څه کولی شو؟
د هوا د ککړتیا د مخنیوي د لپاره په افغانستان کې چې دوی د لکه اقتصاد سره برابر وي، داسې حل لارې چارې تک چیرته مونږ اشاره وکړو یا د هغه نه څخه یادونه وکړو، نو ویلی شو د پاکو سون توکو ترویج باید وشي. دا داسې نه ناڅاپي ډول باندې داسې نه کیږي، لکه چې مونږ وویو چې مثلا دا مسوزوي یا هغه وسوزوي، دی بدیل لارې پیشنهاد شوي. نو لکه څنګه چې ما ویلې، د پاکو سون توکو ترویج کې دا روم ترویج چې نه هیڅ نړۍ په هیڅ هیواد کې داسې نه شي ویچي، یو دم لکه بدلون نه رامنځته شي. هوا په ککړتیا کې که چیرته موږ زراعت او اقلیم او د نورو برخو ته وګورو، نو هر څه په تدریجي شکل باندې مخته لکه نه منځ راځي. نو د پاکو سون توکو ترویج که چیرته وشوي، لکه پر ځای چې خلک لسکرو لرګیو یو دم منه شي، باید ورو د ګاز اصلاح شوي بخاري او لکه مصرف لرونکو وسایلو کارول هم شي. همدارنګه اصلاح شوي بخاري او دودکشونه که چیرته رامنځته شي، لکه دا هم یو د حل لاره ده. دا هم پوهاوی وشي خلکو ته، نو ویل شي چې لکه دود ته غوي کورنۍ غړو ته یا ماشومان ته څومره تاوان لري، او د هغې په ځای چې څومره دوی کولی شي له هغه امکاناتو ګټه والي چې ډیر دود تولید نه کړي. یو بل ساده کنټرول، د موټرو کنټرول مونږ ویلی شو، لکه کوم موټرونه چې موجود دي کولای شو د غوې لکه ماینه وشي، چې دا د دوی د سون دغه چې په کومه پیمانه باندې دی. بل د خارش نه فضا دا ډېر رول لري، که چیرته په د کورونو مخه کې، جمعتونو کې، ښوونځیو کې، سړکونو کې نشنه ساحه یا شین پوښښ زیات شي، نو دا د هوا په پاکوالي کې ډېره مرسته کوي. که چیرته موږ وګورو یوه ونه په زیاته پیمانه اکسیجن تولیدوي، نو که څومره هوا خرابېږي یا ککړېږي، په هماغه اندازه چې موږ شین پوښښ یعنی زیات کړو، نو په هماغه پیمانه به موږ د هوا د ککړتیا مخنیوی کړی وي. د کثافاتو نه سوځول یوه بله لاره هم دا ده چې خلکو ته دوی چې مثلا د پلاستیک چې دا ډېر یو زهري دود تولیدوي، چې په عامه اصطلاح وي دا باید ونه سوځول شي، او د دې پلاستیک نه د بدیل لارو لکه شیانو ګټه اخیستنه وشي. بل د ټولنې دا ګډ مسولیت ده چې په کوڅو ناحیو کلیو ښارونو کې په دې راټول شي او په دې باندې خبره وکړي چې څنګه موږ د دې د ککړتیا نه مخنیوی وکړو، حل لارې پیشنهاد کړي، عامه پوهاوی وکړي. مخکې ما یادونه وکړه کو د امکان په صورت کې لکه اوس خو نړۍ پیشرفت کړی، حتی تر افغانستانه پورې د لمریزې انرژۍ نه ګټه واخیستل شي. دا کوچني سیسټمونه مثلا موږ ویلی شو سولر سیسټم چې حتی په کلیو بانډو کې هم خلک ته نه ګټه اخلي، که دا د ترویج یا استفاده زیاته شي نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره پیمانه موږ مخنیوی کړی وي. نو په لنډه توګه په افغانستان کې د هوا د ککړتیا مخنیوی یوازینی د قانون په زور نه، بلکې د خلکو په پوهه، همکاري او تدریجي بدلون باندې ممکن دی چې دا ترسره شي. د شین پوښښ د ارزښت په اړه که چیرته موږ وګورو د هوا د ککړتیا په مقابل کې، نو شین پوښښ رول زخته زیات دی، ځکه موږ یو اصطلاح لرو عامه چې یوه ونه د لسو کسانو ژوند ژغوري. نو که یو شین پوښښ وي، یا مثلا موږ د یو ځنګل مثال د یو ځنګل په نظر کې ونیسو، نو دا په زرګونو حتی موږ کولی شو د یو ولایت د یو هیواد په سطح باندې د خلکو ژوند ژغورلی شي. نو شین پوښښ لکه د هوا د ککړتیا په مقابل کې یو موږ کولی شو د یو سفر په توګه د هغه نه موږ ګټه والو، او یا مثلا د دوی په مقابل کې د یو سفر په توګه یو واقع کیږي. نو څومره چې شین پوښښ زیات شي، شین پوښښ شتون ولري، د شین د پوښښ د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي، نو په هماغه پیمانه به د ککړې هوا موږ په امان کې وو او ککړه هوا دا به کم وي. که چېرته افغانستان کې موږ وګورو، یا نړۍ کې، خو په افغانستان کې به یو ساده مثال د ننګرهار ولایت په ژمي کې به موږ مثال ورکړو چې هغه لکه ویل کېږي چې همیشه بهار دی، هلته شین پوښښ هم د اوړي او هم د ژمي کې په ډېره پیمانه شتون لري. نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره زیاته توګه موږ ویلی شو ډېر زیات نه په امان کې دی، او یا بیخي نشته، او کویم په ډېره لږه پیمانه د اغېز یا واکه کړه ده. نو دا راځي صدق کوي د شین پوښښ شتون چې هلته شتون لري، نو د هوا د ککړتیا نه مخنیوي کړی ده. نو که په ټوله کې وګورو، په افغانستان کې یا په نړۍ کې شین پوښښ ډېر مهم دی او رول لري، او د هوا د ککړتیا د کمولو او یا هم بیخي د ککړتیا د منځه وړلو د یو لوی ویلی شو لامل حسابېږي. چې شین پوښښ څومره زیات وي، په هماغه کچه به د هوا ککړتیا کمه وي.
ارمان بهل تزماداشي ارمان بهل تزماداشي چکټ می واخلې تور خپل میورین امپنجي کرما زما جانان چکټ می واخلې تور خپل میورین ambaje kama sama jana tatpatr so puri juta karne laman ambaje kama sama jana ide kama sama jana بچے رے گریوان گردن تر چو بچے رے گریوان